یو ورځ زمخه د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه هم ورکړل او لسګونه کسان نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهرچیانو پر وړاندې د زور زیاتي کارول غندلې دي. د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد د مشر آنګ سان سو چی پر رژیم کودتا وکړه. ملکي حکومت یې لغوه او سان سو چی یې ونیوله. او د متحده عربي اماراتو عمل فضایی بیړی د مریخ مدار ته ننوتله. د امالیا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له 4.4 میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. د عربي متحده اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتنا زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون خل روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو ده. آزادی رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې کوو. که په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې د څو لویو بنسټیزو تاسیساتو پروژې هم چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي یا هم د سروې چارې بشپړې شوې دي پیل شوې دي هم د اهمیت وړ دي. دا موضوع مو د دې لپاره غوره کړی چې ستاسو پام له ناامنیو او شخړو څخه بلې خواته د بیا رغونې او هغه هم لویو ټولګټو پروژو ته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ستاسو پر ژوند او راتلونکي نسل اغېز کوي واړو. د دغو ملي پروژو وروسته په لوګر کې د یو نړیوال هوایي ډګر جوړېدل دي چې د توپوګرافي چارې ویل کېږي نوې بشپړې شوې دي. دغه هوایي ډګر چې د کابل لپاره مرستندوی هوایي ډګر بلل کېږي د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي. ویل کېږي په دغه هوایي ډګر به $2 میلیارد لګښت راځي. دغه راز په کابل کې د شاتوت د بندې جوړولو قرارداد هم پرون د افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شو. بله پروژه تېره اونۍ د 503 کیلومترو په اوږدوالي د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل ګاډي پروژه وه چې د ګډې سروې لپاره یو تفاهم لیک د درې وړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د ریل ګاډي دغه پټلۍ مزار شریف له کابل او کابل له پېښور سره نښلوي. د ریل ګاډي په دغه پټلۍ به دواړه مسافر وړونکي او بار وړونکي ګاډي تیریږي. دغه پټلۍ په وچه کې حصار افغانستان او ازبکستان دواړه له سمندر سره نښلوي او پر دې سربېره هیله شته چې هغه به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د نویو کاري فرصتونو له ایجادولو سره هم مرسته وکړي. دغه راز په وروستیو کې ځینې نورې پروژې هم بشپړې شوي یا د بشپړېدو په حال کې دي. په نیمروز کې د کمال خان بند، دغه راز په کابل کې د شاه عروس بند، د بدخشان په فیض آباد کې بل بند او ځینې نورې کوچنۍ او وړې پروژې. پر دغو او مخکنیو هغو ستاسو نظرونه اخلو. دغه بنسټیزې پروژې څومره د ځان او راتلونکو نسلونو لپاره مهمې ګڼي؟ په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ یا د هوایي ډګرونو چې ډېر مهمې دي. د ریل ګاډي بیا په تېره بیا له دې پلوه چې افغانستان په نړۍ کې د ګوتې په شمار هیوادونو څخه دی چې له دغه حیاتي بنسټیزې پروژې څخه بې برخې دی. څومره خوشبین یاست چې هغه به ستاسو پر ژوند مثبت اغېز وکړي او څه فکر کوئ دا ډول سترې پروژې به یوه ورځ افغانستان په خپل ځان بسیا او له ګاونډیانو سره سیال کړي؟ داسې یو هیواد چې د بهرنیو پر مرستو نور متکي نه وي او وګړي په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي. لکه څنګه چې په پیل کې وویل دا خبرونه زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ټلیفون شمیرې اعلانوم. په داخلي شمیرو کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ 0800 225 255. بله شمیره ده 0999 203 540. که مو غوښتي وي په بین المللي شمیرې هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ 00 420 221 143 601. د غرض د اسکایپ له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ستاسو خپل خبرونه. وړاندې په خبرونه کې مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ته بلنه ورکړې. دغه راز هڅه کوو چې د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ادارې یو چارواکی هم راوبولو. البته د خبرونې په اوږدو کې ستاسو نظرونه پر همدې موضوع راخلو، څومره دغه سترې ملي پروژو ته خوشبین یاست؟ بلې اوریدونکو دی، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو په لاین کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زموږ ټلیفون کړی؟
نور احمد فیضان له میدان خره می ټلیفون کړی.
ښه، تاسو اتمن مقدمه واورید، څه نظر ورکوي مهرباني؟
بس خبره خو ده چې دغه میدان خر کې نه برق سیستم شته نه کوم بند شته، هیڅ توجه دې موږ ولایت ته نه کېږي راولې.
بله، دا خو بل ستونزه ده. په هر صورت مونږ د ټولګټو پروژو باندې هغو پروژو باندې خبرې کوو چې بشپړې شوي. کور ودان مننه. بله، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه. مهرباني.
بله جناب نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
افغانستان ولایت نه قاری محمد مدني خبرې کوم، مرکز فارون نه.
بلی قاری صاحب، خبرونه تخیر اغلاست، موضوع ماتمن واوری ده، غواری چه نظر ورکلی پدیار؟
بلی جنابی نوری صاحب، اول خو ستاسی ندیز یاد منو نکو چی بدغسی بحرانی شرایطو کی تاسو ده افغانستان ده خلکو یو نزدی سکون لپار تاسو یو خم از انتخاب کری ده، او پزیمن کی واقع انچه ده گلگت پروژی چیزی دا د انسانانو یو بنیادی ضرورت دی. لکه یو مقوله ده، و یا دنیا بل وسایل لا بل فضایل، دا دنیا چې ترقی کوي دا په وسایلو باندې، په آبادیو باندې. نو دا د هر انسان لپاره بنیادی اړتیا ده. دغه ټولګټو پروژو پر وړاندې مخالفتونه زیاتول یا خنډونه زیاتول دا یو غیر منطقي، یو غیر شرعي، یعنی د هر قسم د اصول نه خلاف یو کار دی چې دا د هیڅ انسان اجرام غیر نه مني. نو زما یو خو سپارښتنه دا ده چې د هر درې د افغانستان کې هغه د مختلفو دلایلو په اساس باندې جنګیږي یا خپل ځان مشروع یا غیر مشروع غني، مطلب هغه د عامه پروژه چې د خلکو په دې کې ګټه دي، هم د وسلوالو په دې کې ګټه دي، هم د حکومت یعنی په عموم کې د حیواناتو هم ګټه ده. نو هغه پروژو پر وړاندې باید مخالفتونه ایجاد نه کړي، او دوم قدم کې چې دغه یوازې نن دغه ټولګټو پروژو په جوړولو باندې خبرې کولې دي، پر وړاندې چې کوم خندونه دي، هغه ستونزې دي یا منګونه دي، د هغوی په حل لپاره هم باید بحث وشي. نو په دې کې هم حکومت مسؤلیت لري چې د ولسونو ته د ښه سهولت فضا برابرولو لپاره او د خلکو د آرامۍ لپاره باید هغوی دا پیشرفته کارونه وکړي، او په ضمن کې په دې کې د ولسونو رول ډېر زیات مهم دی.
بلې قاري صاحب،
د خپل سر په بیه باندې هم.
بلې، تاسو د ولسونو یادونه وکړه.
زما خلاصه
مهرباني.
بلې
زما
د جنور کې تاسو خپل خبرو.
بله، کومه مشخصه پوښتنه لري د لوګر کې د یو نړیوال هوایی ډګر سروې یا توپوګرافي بشپړه شوې ده؟ لوګر کې دغه هوایی ډګر لدی په لوام ډیر مهم دی چې لوګر کابل ته نږدې دی. پر کابل هوایی ډګر ډیر پخوا جوړ شوی دی، او هغه موقعیت چې لري ویل کیږي چې مناسب نه دی چې هغه ته پراختیا ورکړل شي. کومه مشخصه پوښتنه کلري د افغانستان د ملکي هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو هم میلمه دی، راسره وصل شوی دی، که مشخصه پوښتنه ترې لري مهرباني.
بلی، بس زمان پختانه بس پدی باندی را ترخی چی دغا هوایی دغا عده چی جوری گی واقعی چی داده نه تنها لوگر در اولوسونو لپاره، بلکه در طول افغانستان در اولوسونو لپاره یو خه مثبت زیری ده، او در افغانستان پا هر برخه که چی و در ترقی کارونو که گی اگر در طول لپاره خوشحالی ورده. نظمه پختانه هم داده چی باید چی دیو چی دغا دی پدی بخش که مسئول دی درست نه، چې باید په معیار یعنی داسې یو ښه احساس سره باید دغه هوایي چلند دغه کار جوړ شي چې په آینده کې خلکو لپاره مطلب دغه مثبت تمام شي او
معیاري
ډول باندې دا جوړ شي. داسې دغه زما یو نظر ده.
بل کور ودان پر معیارونو یا اوسنیو معیارونو برابر یا معاصر معیارونو برابر کور ودان بل قدر من اوریدونکو د څه شی بوله پر تاسو ټلیفون نمک کوي د افغانستان د ملک هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم او فایز زاده سره وصل دی لدنه به واورو خبري واورې ک مو پښتنې درلودي ورسته به بیا تاسو ته واردر کو تاسو به خپلې پښتنې مطرح کړئ فقط یو هیله کوم چې تکراری پښتنې مکوي ک خبرونه اوري له پایله تر اخره نو هغه پښتنې وکړي چې نورو نوي کړي د افغانستان د ملک هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم او فایز زاده خبرونه تخرا غلاس کور ودان چې موږ بلنه مو منله
مننه تاسو او تاسو همکاران ته او ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه تاسو په خدمت کې یم
وفایز د سب ک پایل هم د هوایی دګر کو نړیوال هوایی دګر چې په لوګر کې جوړیږي کپ دې اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ مې ربني
لکه څنګه چې تاسو او محترم اوریدونکو په موضوع کې خبر یاست د کابل نوې نړیوال هوایی اډه پلان ده چې په لوګر کې دا جوړ شي د دې لپاره موږ په 2019 کال کې خپل سروي او فیزیبلټی سټډي شروع کړه چې اوس یې بشپړ شوه ده او ځینې هغه معلومات چې پکار وو سو ورځې مخکې موږ بیا تخنیکی هیئات ولېګل چې والی صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ هیئات سره همکاري وکړه او زمينه برابر کړه چې بیا هلته لاړ شي او هغه مشکلات چې په ډیټا کې موجود وو هغه حل شي خو اصلي دلیل دا ده چې ممکن چې دا پښتنه شي ولی موږ غواړو په لوګر کې د افغانستان تر ټولو لوی هوایی اډه نړیوال هوایی اډه جوړ کړو د کابل هوایی دګر او د دې ټرمینل چې اوس موږ استفاده کوو د کابل نړیوال د مسافرینو نړیوال واخی ټرمینل په 2009 کال کې د 1380000 مسافر لپاره جوړ شوی وو ام دې ټرمینل نو اوس موږ 2.8 میلیون مسافر په هر کال کې پروسس کوو د دې معنا چې د دې ضرورت نشته چې مونږ د افغانستان د هوایي چلند مارکیټ کې د هر ورځ هغه تقاضا هر ورځ زیات کیږي او د تقاضا ته اوسنی تاسیسات چې مونږ په کابل نړیوال هوایي دګر کې لرو د ای جواب نه ورکوي د دې لپاره هغه مخکې د لوګر نړیوال هوایي دګر د داوود خان مرحوم داوود خان په وخت کې دا پلان شوی وو چې انده سپات شو د سلور لسیز جګړې د کابل اوسې د رئیس جمهور د هدایت سره مستقیم هدایت سره سم مونږ خپل سروي توپوګرافي او د جیو ټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات چې په دې کې ضرورت وو ټیکنیټال ایتالوی کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي او سیدا بشپړ شوی د زمنګ برنامه دا ده چې دا نوی هوایی دګر نه د وسنی کابل هوایی دګر مرستندوی میدان بلکې د دې قرضای د افغانستان نوی د کابل نوی هغه هوایی دګر ده چې حالت جوړیږي او د دې ټرمینل د 10 میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکړي او شل زره د دې زمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلون کې ضرورت تکول شي جواب ورکړي ځکه چې 2009 کال څخه چې هغه وخت فورکاست مو 3300000 نړیوال مسافر ووسی په 2.8 میلیون تر رسیدلې ده او اوس موږ ټول مسافرین چې کابل هوایي دګر څخه استفاده کوي بهرنی او داخلي الوتنی اوس سلور شپږ میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکي 10 کال کې دا 2 چنده کیږي یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلونکي 10 کال کې د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کو خپل برنامه ولرو کابل اوسنی هوایي دګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده، خارط نږدې ده او د توسعې زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوې مریوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
بله،
د لګښت 2 میلیارډ ډالر هغه تخمین شوی ده او قرار اوس پلان مزدیده ده چې تر 2015 کال پورې دا بشپړ شي.
عملی چارې به کله پیلېږي؟
عملی چارې خو اساسي موضوع د عملی چارو پیل کېدو په اړه کې بودیجه ده چې 2 میلیارډ ډالر د دې لپاره باید مونږ برابر کړو چې مونږ خپل حل زلې لرو چې 2015 کال کې مونږ عملی چارې پیل کړو.
تاسو مخکې ویل چې د دې وایي دګر د فیسبیلیټی یا د توپوګرافي سروې چارې ایټالوي کمپنۍ بشپړې کړې دي. ایا دا به کوم بهرنۍ کمپنۍ جوړوي او که خپل به د افغانستان داخلي کمپنۍ؟
خو اوس په افغانستان کې داسې یو معیاري کمپنۍ نه لرو چې یو نړیوال هوایي ډګر معیارونو سره سم جوړ کړي. خدا مونږ اوپن ټینډر ته ځو، یعنی نړیوال اوپن ټینډر چې هم نړیوال او داوطلبي ته ځو چې هم نړیوال هغه کمپنیان په دې کې ګډون وکړي، هم افغاني کمپنی په دې پروسه کې ګډون وکړي. ممکن چې مونږ جوائنټ وینچر ته د خارجي او داخلي شرکتونو جوائنټ وینچر ته ارجحیت ورکړو.
که څه هم تر اوسه پورې ښایي هغه نقشې نوي برابر شوي، تر یوازې سروې بشپړ شوي، آیا یوازې یو ترمینل به دا هوایي ډګر ولري، نړیوال هوایي ډګر، او که څو ترمینلونه به لري؟
نه، دا فیزیبیلیټی چې تکمیل شوی ده، ډیزاین هم هغه لومړی فیز تکمیل شوی ده، خو دویم پړاو باندې هم کار روان ده چې انشاءالله به ژر تکمیل کیږي. زموږ اسنادي کارونه ټول روان ده، خو دلته په لوګر نوې هوایی اډه کې یو خو نړیوال د مسافرینو لپاره نړیوال ټرمینل جوړیږي، او یو هم د کورنی الوتنې لپاره یو کورنی ټرمینل جوړیږي، او نورې هم د کارګو لپاره چې اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوس د ایر کوریډور لاره 250 هیوادو سره اړیکې لري او رابطې لري، او تیر کال نږدې 1000 ټن د افغانستان صادراتو چې نږدې 50% په ارزښت کې د افغانستان ټول صادرات ده، د صادر شوی وو ځینې هیوادو ته. خو پراتلون کې یو پلاتون کې لسیز زمون پیشبینی داده چې د افغانستان کارګو صادراتو باید 100000 ټن په هر کال کې ورسی چې د هوایی ترانسپورت لارې باید دا صادر شي. د دې لپاره اصلي برنامه مو حالته ده چې د مسافرینو ټرمینل ترڅنګ باید یو نړیوال کارګو ټرمینل هم جوړ شي، او ټول تاسیسات د دې لپاره چې اډوان تاسیسات هم حالته احداث شي، او د دې ترڅنګ ایکسپورت پروسیسنګ زون د تاجرانو لپاره مونږ په نظر کې نیولې ده چې تاجران خپل راشي حالته پنګا چونه وکي، او د ایکسپورت پروسیسنګ زون یا وان سټاپ شاپ هلته ولرو چې د دوی لپاره هغه ضروری اسانتیاي برابر شي.
بله، او فایزه ده سب ورسته بل د څو اوریدونکو پښتن راوخلو، دوی هم ډیره پښتن لري، خو یوازې ک دوه پښتن ته تاسو جواب ورکړي. یو دا چې د لوی دغه پروژو د زمکه موضوع ده، ډیره پروژې لکه د دالې بند چې په کندهار کې د زمکه استملاک ستونزې لري، آیا دا لمخ کې اوره شوی؟ یو پښتنه. او بل دا چې دومره لوی هوایی ډګر چې جوړیږي، درې ترمینلونه لري، نړیوال ترمینل، د کورنیو پروازونو او د غرض د کارګو، دغه هوایی ډګر سره د کابل څه ډول نښلول کیږي؟ لوی لاره په پام کې ده، د ریل ګاډي پټلۍ یا په پام کې ده، نه ده؟
لومړی خو د زمکه مشکل حالت موږ نه لرو، دای د وزارت چارسازی او اراضی لارې بررسی هم شوی ده، موږ کوم خاصه مشکل حل نه لرو په دې اړه کې. او راځو یو موضوع چې پاتې نشي معنی چې ولې دومره لوی هوایی اډه موږ غواړو چې په لوګر کې جوړ کړو. څنګه چې تاسو خبر یاست، تاریخي په لحاظ په لومړني ځل چې کندهار هوایی ډګر جوړ شو، هغه اصلي هدف د ترانزیت لپاره و چې جنوبی آسیا او هغه منځنی ختیځ سره وصل کی. خو بیا د جګړې د کابله موږ نشو کولی چې هغه ترانزیتي فرصتونه چې افغانستان لپاره برابر وو او افغانستان یې خپل یو شارټکټ په توګه د غرب او شرق د وصل کولو لپاره هغه نقش او رول چې درلوده هغه یې نشو چې پوره کی. خو اوس یې اصلي هدف هم دا ده چې موږ ترانزیت فعال کړو چې افغانستان خپل تر ټولو نه هغه یو شارټکټ ده نږدې لارې ده چې غرب او شرق سره غ جنوبی آسیا او منځنی ختیځ او شرقی اروپا سره وصل کوي. ترانزیت خدمات افغانستان کې او د لوګر هوایی دګر څخه تل شي مونږه کولی شو چې په هر کال کې تر هغه وخت پورې 10 میلیون مسافر نه هم زیات پروسس کو او کارګو خدمات هم دلته فعال شي او مونږ کولی شو چې یو استاندارد او معیاري خدمات په افغانستان کې په هوایی چلن سکتور کې فعال شي. دا یو اصلي هدف ده او دلارې موضوع اوس هم مونږ لار لرو، لارې فعال ده. که بیا ضرورت وو د اوسپنې پټلې لارې هم جوړېږي، هغه یې مشکل نشته. لارې تقریبا نږدې اویا کیلومتره فاصله لري له کابل نه.
بله مننه اوریدونکو، به همات من ډیره پختنه لري او فایزه صاحب ډیره مننه له معلوماتونو مو را سره اوسئ. بله قدرمن اوریدونکو، د مایکروفون ساسو خبرونه ده. نن په ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوو، یو هم په لوګر کې دی نړیوال هوایی ډګر جوړېدل دی. مخکې مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده سرګندونې واورېدې. په دې هیله چې دا سرګندونې مو اوریدلې وي او ډیر معلومات مو ترلاسه کړي وي، که بله پختنه هم لري لطفا لنډه مطرح کړئ. د څو تنو اوریدونکو را اخلو. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او له څه پوښتنه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
عبدالواحد یم، لوګر نه. نوري صاحب، د ما پوښتنه د میلمانه دغه ده، دغه له کابل نه چې سړک دي دا به څلور سړکۍ که به دا دوه سړک تللي، دا شاوخوا کورونه دي، دا مدنوی نه شاوخوا کورونه دي، دلته خو به خامه خاپه ملي جوړي دي، دا خلکو کټه کېده چې شای خو به نه وي پکې. دغه پوښتنه مې وه.
کور ودان، مننه وفایزاده صاحب، تاسو دا پوښتنه در سره یاداشت کړئ. ښه پوښتنه یې وکړله. هوایي ډګرونه چې جوړېږي، شاوخوا کورونه به هم وي، هغه به څه کېږي؟ او بل هغه سړک ښایي تاسو پورې اړه مو نه لري، خو په هر صورت که مو بیا غوښتل پرې رڼا واچوئ د لوګر او د کابل ترمنځ. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای لنډه پوښتنه وکړئ.
خپلواکي، نوري صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو ګران میلمه ته. زه یو مهم سوال لرم د میلمه څخه. که په کلیو باندې کې جنګونه دي، یا د یو مکتب یا د بل شي بل شي سړک امنیت نشنی والی، ته کولی شي چې هوایي ډګرونه په پاس وي، کله روزګان، هلمند، فراه، زابل، کونړ، نورستان، ټوټو خو جنوبي او
بله. خپلواک صاحب، که مشخصه پوښتنه ولرې، یوه ورځ خو به افغانستان امن کیږي؟ داسې خو به نه وي چې مثلا افغانستان به تل همداسې د شخړو شاهد وي او تل به د جنګونو کور وي؟ دا لویه پروژه ده. خپله وفایزاده صاحب وویل چې تکمیلېدل هم څو کاله وخت نیسي.
سوال دا غوښته ده کدوی کله اوسه په لوګر کې زه خوشاله خوم چې دوی اوی ډګر جوړي. ا دې په خوست کې ما د مختار جوړ کړو، ان په دا مونږ کو چې تاسو پر داس پروژې غټ پروژې جوړې تاسو کله د عربی کې شروع تي کونال خلک دي، په مثال په جنوبي ولایتو کې پاکستان یا ایران خلک دي، د خپل سفر کې خود به خود امنیت راځي، خلک خپل حکومت ته توجه کوي. یعنی دا هو سفر خلک د خپل مسلمان دي ورګي راته
خلک سره نخلوي او حتما په د امنیت په ټینګښت کې هم مهم رول لوبوي. کور ودان، بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زی.
سلام او د ازادي راډیو ټول ګلون اوریدونکو څنګه یې؟ سلام کوم له دې چې ډېر ورو وستاس ګران و راځي سمجه هم یې من ولایت.
بله کور ودان، څه پوښتنه لري؟
ما په پوښتنه خدا غدا دغه د ملي پروژه چې د یاد چې دا مقصد دا په ولایت کې توزیع نه سي، دا د په دالو د ولایت هر ولایت کې بعد دا سي نخواله ست چې غستون جره پسي بیا پتیر یمن یمن خدا سي پات ولایت چې تر ټولو
بخنه غواړم
چې دا په هر ولایت کې دا پروژه تطبیق شي.
هدف ستاسو همدغه پروژه د هوایی ډګر وو ما سموانه ورده ستاسو هغه په سر کې خبرې بله د دې اوریدونکو سره لکه چې خبرې زما قطع شوې خدای وکړي چې وفایزه صاحب هغه پوښتنه اورېدلې وي بلې یو بل اوریدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راوپېژنې او لکم ځي
بله سلام علیکم درې صاحب سلام او وفایزه سلام محمد قاسم زبر د نړۍ له سره پرې کړئ
بله زوخ صاحب کور ودان څه پوښتنه لرئ
دا چې په دې راستي کې د دې پروژې د کډه کمال خان باندې یو شهور پروژې په دې په اړه چې د څنګه په او تاسو چې به د افغانستان د ډیری د عمر بهار او د بچو څنګه د وسیلې په څیر څنګه د منو وایي چې په ټلیفون کې انده ایران ته بيولې او سپیشل د کمال خان د دې په استفاده کې
بله هدف بله وبخنه غواړم کوم شخص را سووس زمنګ ملما د افغانستان ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس ده محمد قاسم و فایزاده کوم مشخصه بختنه کلری کړي هوایي دګر په ارتباط باندې وي مونږ په دې باندې خبرې کوو اوس
بله هو موږ ته محترم زمن درسره هوایي دګر چې ډیر کښنۍ دي دغه چې دا کامیرا وایي ته تاریخ ته وخت من ترځي په ډیر مشکل سره کښنۍ هغه په تا خاطر چکټونو به پورته کړی دي او کدا غوښمل هیمن د شهر د وېډر د
پرختیا
ورکې چې نه غاټ کوي په دې شهر
کور ودان پښتنه مو واورېدل شو کور ودان نور ټلیفون نه مکوي لتاسو مننه د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم او فایزاده ځینې پښتنه مو واورېدې اتمن یاداش کړی به مهم وي کمیربانو کې د عبد الواحد دوه پښتنې درلودلې چې دغه پښتنې جواب کې وایي د هوایي دګر شاوخه کورونه به وي یا غیر کورونه بل دي زه نور روزو ته انتقالي کڅنګ او د کابل لوګ د لوګر ترمنځ دغه سړک څولې نه به وي
ډېر مننه او ریدونکو نه او عبد الواحد جان په جواب کې باید وایم چې اغه په هر پروژه کې معلومه ده چې کورونا به وی خود افغانستان د ځمکه قانون سره سم هوای ته به تاوان ورکول کیږي او د سرک موضوع هم اوس یو لوی لارې کونار لوګر اخوا خواته زی اغه موجوده ده خو بیا تقاضا سره سم په هغه وخت کې د اوسپنې پټلې لارې یا دوه سرکل لارې هم په نظر کې حتمی به ونیول شي او میدان جوړول ډیر وخت وړي هغه ډیر لوی پروژه ده نږدې 2 میلیارډ ډالر کم تر کومه هغه پاره کې لګیخت راځي خو بیا سرک موضوع مونږ په نظر کې نیسو او اډون وزارتونو سره هم مونږ اتمن به هماهنګي کوو خو دې یو موضوع چې او محترم اوریدونکو هم پوښتنه وکړه دا چې د دې میدان هغه اقتصادي تاثیر او غیظ د خلکو ژوند باندې ده لومړی باید وایم چې دا میدان کا جوړ شي موږ هر کال کولای شو چې 10 میلیون مسافر د دې میدان څخه پروسس کو او 3000 ټن هغه کارګو هم د دې میدان څخه کولای شو چې بهر ته صادر کو چې افغانستان اقتصاد باندې مستقیم اغیز لري او د دې ترڅنګ تقریبا هغه زمونږ فیزیبیلیټی سټډی پر اساس سلويخ زره کسان لپاره کار زمينه برابروي چې دا هم ډیر د خلکو لپاره مهمه ده او باید دا وایم چې یو محترم او د ستاسو اوریدونکو نه پوښتنه وکړه چې باید هغه بودیجه باید عادلانه توګه ټول ولایتونو په منځ کې توزیع شي باید وایم چې موږ اوس په افغانستان کې هغه لوی یا کوچنی هوایي ډګرونه نږدې هغه سلور شپېته میدانونه موږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې سلوري نړیوال هوایي ډګرونه د 12 هغه سیمېزي هوایي ډګرونه د او نورې هغه کوچنی محلي هوایي ډګرونه چې د استراري په حالاتو کې موږ استفاده کوو او د اوسی د خوست هوایی دګر د بشپړېدو په حال کې د نجدي هغه 15 نوي کارونه مخته تللی او یو میاشتې وروسته ان شاء الله دغه ګټه اخستنه پارل کیږي او بیا دغه ترڅنګ د مشرقي ولایت لپاره په د دشت ګمبيري کې لغمان او جلال آباد ترمنځ کې هلته نوي هوایی دګر لومړني فیز تطبیق شوی دی او ډیزاین د هغه ټول هوریزونټل سټراکچر یا افقي تاسیسات هم ختم شوه د چې په دې دوه درې ورځې کې هغه اعلان تسپرل دوه تلبیت تسپرل کیږي او هغه د کابل هوایی دګر الټرنیټ هم بوي چې کله چې هوا حالات په کابل کې خراب وو الوتنی کولش ډایورټ وکي جلال آباد ته او دا سلور مشرقي ولایت کولش دین میدان نه استفاده وکي او هغوی لپاره هوایی ترانسپورت خدمات ترسره شي. او د هلمند په اړه چې موږ ملګری پښتنه وکړه په هلمند کې موږ درې میدان هوایی دګر لرو چې یو هغه بسشان ده چې د دې لپاره چې شار نه یو سر لري ده او امنیتي ستونزې درلوده خو تر اوسه پورې شګټې نه دي اخیستل شوي. خو موږ برنامه درده چې دا د ایر کارګو لپاره موږ استفاده وکړو خپل برنامې موږ لرو اډوان ادارات سره هماهنګي مو کړې ده. په بوست کې موږ ش میدان لرو دا کوچنی نه ده 2000 متر هغه اوږدواله ده اوسې د کامیر الوطنی هم هلته را روان ده. موږ باختر ایرلاین څخه هم غوښتي ده هغوی ته هدایت ورکول شوی ده چې هغوی هم خپل الوطنی بوست میدان هوایی ته شروع کړي چې یو سالم رقابت هم منځته راشي. ځکه چې موږ عمومي خبر مو داده چې موږ یو ځمکه بند هغه هیواد یو چې د هوایی ترانسپورت زمونږ وصل کولو لپاره چې نور هیوادونو سره مارکیټونو سره باید ونخلوي وصل کې د ډیر اهمیت لري. د دې لپاره د دولت خاص توجه د هوایی ترانسپورت پرمختیا باندې ده.
کور ودان د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده صاحب که نور څومره غوښتي وی غوړی د خپل ادارې څخه چې آیا عواید څومره زیات شوی او څومره عواید به نور زیات شي له هغه پروازونو چې د افغانستان له هوایی قلمرو نه تیریږي کوم غوښتل په دې اړه رڼا واچوي نور تاسو ته زحمت نه درکو کور ودان چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ مهرباني که څه ویل لري.
مننه جناب نوري صاحب. په لنډه باید وایم چې افغانستان هوایی چلند اوس د پرمختیا په حالت کې ده او افغانستان اوس دیو لوی بدلون په حال کې ده. په هر خوا کې پرمختیایي را روان ده په اوسپنې پټلې او بندونو نوي بندونه جوړیږي. په هوایی ترانسپورت سکتور کې هم موږ خپل برنامې لرله اوس مسؤلیتي له لحاظ او د خدماتو کیفیت له لحاظ هر ورځ وضعیت په ښه کېدو کې ده. په تیر کال کې د کورونا له کبله خو ډیر منفي کورونا موضوع ډیر منفي اغیز درلوده د سکتور باندې خو بیا هم مونږه 15 میلیارد افغانۍ نه زیات عواید ترلاسه کړه او 14000 الوتنی زمونږ د فزانه تیر شو چې هر تیارې نه مونږه $200 فیس اخیسته ترلاسه کړه. زمونږ پیشبینی دا و چې باید 14 میلیارد افغانۍ نه هم زیات باید عواید ترلاسه کړي چې بدبختانه د کورونا له کبله د دې ونه شو او موږ عواید باندې ډېر کمښت راغله او زمونږ ایرلاینونو باندې هم منفي اغیز درلوده. خو بیا په هر حال کې اوس موږ درې هغه غرب شرق هوایی لارې هم په دې کال کې جوړ کړه چې د دې لامل وګرځېده چې هوایی هغه عبوري پروازونه زمونږ د افغانستان فضا څخه زیات شي چې اوس په زیاتېدو کې ده. کله چې حالات په عادي حالت ته بیرته راشي ان شاء الله چې موږ هر کال کې لسل زره نه هم زیات او بری پروازونه خپل فضا څخه ان شاء الله چې ولرو او زموږ عواید هم زیات شي او افغانستان دی او با اعتبار افغانستان هوایی چلند سکتور دی او با اعتبار سکتور پتوګه ندای سره افغانستان ندای سره ونخلوي.
کور ودان د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده چې زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنیو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچپور په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د مایکروفون ستاسو خبرونه د زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ټولګټو ملي پروژو پر موضوع خبرې کوو. د لوګر د نړیوال هوایي ډګر په اړه مو مخکې واورېدل. وړاندې د غرض په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ په اړه هم غږیږو، د دې ادارې له یو مسؤل سره غږېدلی یو، وروسته په خبرونه کې را سره ګډون کوي. خو بیا هم د لوګر په نړیوال هوایي ډګر کې تم کېږو، زموږ همکار د لوګر چارې ډېرې له نږدې څاري او وضعیت ورته ښه روښانه دی، را سره اوس په لاین کې دی. که مهرباني وکړي راته ووایي چې د لوګر اوسیدونکي په ټوله کې څومره خوښ دي چې په سیمه کې داسې یو لوی نړیوال هوایي ډګر جوړیږي.
سلام وړاندې کوم. بل نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د لوګر خلک دغه هوایي ډګر ته البته چې دغه لومړني کارونه یې پیل سوي دي او یو څه پر مخ هم تللي دي، لکه د نقشې موضوع او توپوګرافي او دا مسایل او د امکاناتو سنجش دي. د خلک ډیر خوشاله دي. پروس کال او وړم کال هم په دې باندې ځینې کارونه وسول او د امنیت په اړه باندې هم ځینې خبرې وشوې او ځینې ځواکونه هم د سیمې ته د میدان سیمې ته راغلل. خلک ډیر خوشاله و چې د هوایي ډګر کې جوړیږي. له دې سره نه یوازې د لوګر ولایت او په دغه سیمه کې د څو ولایتونو اقتصادي وده کوي، بلکې هغه امنیتي وضعیت به هم سره خوشي. نو دغه خلک ورته ډیر خوشاله دي او هر کله کوي دغه کچېره د کار شروع کیږي. نو ځکه دا خلکو ته هم اقتصادي اړخ ډیر مهم دی او هم د موقعیت له اړخه او هم د امنیتي پلوه.
لوګر کابل ته ډیر نږدې دی، ګردیز هم ورسره تړلې دی. حتما دغه هوایي ډګر له ستراتیژیک یا د خپل اهمیت له پلوه به هم د ډیرو نورو د ختیځو د ولایتونو یا جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو هم له دې څخه برخمن شي. هغه موقعیت په پام سره دغه سیمه چې تاسو هلته ورسره ډیر له نږدې اشنای اس لسیم سره مناسب ځای انتخاب شوی دی. او مخکې یو اوریدونکو پوښتنه دا وکړل چې ځینې کورونه ممکن په دغه هوایي ډګر کې راشي او هغوی له دې سیمې څخه دې ته اړ شي چې باید بل سیمې ته وکوچیږي.
وونو اوس په دغه وروسته یو څو کورونه کې د 15 کورونه کې یو څه کورونه د مرزا خیر ولکري نه بره د میدان نکوزه دغه خوا کې کورونه نوي جوړ شوی دي. خلکو لوی لوی کلاګانې جوړ کړي دغه راس بر سر د میدان چې سرخاب کلی دی او د محمد اشرف غنی د زیږیدنې ځای دی. د سرخاب کلی کې هم لاندې برخه کې ځینې کورونه جوړ شوی دي. جنوب ته چې د زرغون خار لوی کلی پروت دی هلته هم ځینې کورونه جوړ شوی دي. یعنی کله چې دغه میدان جوړیږي، میدان خو ډېرې سیمې ته ضرورت لري او څومره چې زه معلومات لرم یا ویل شوی دي ممکن ورشل زره جرب ازمکه دغه میدان احتوا کی. نو لشکره پرته یو څه کورونه به پکې نړیږي او خلک به په یو ډول سره متضرره کیږي. اما هغه څه چې مهم دي دا دي چې دغه میدان کابل ته اړتیا هم ډېر نږدې موقعیت لري. 15 کیلومتر پورې. نو دا ډېره ورته نږدې ده او کابل کې هم ګڼه ګونه زیاته ده. او دغه راز یو څه چې ویل کیږي هغه دا ده چې دا مخکې ویل شوي وو چې دا د سردار محمد داود د وخت پلان و چې دلته باید میدان جوړ شي. نو دا دښته ډېره لویه دښته ده. یوې خواته د محمد اغې ولسوالۍ خپله ولسوالۍ پرته ده او د کتبخیل او د مرزاخیلو کلی، بل خواته د سورغر یا سورخي غر چې ورته وایي او دغه راز د اشرف غني د زیږیدنې کلی سورخاب، جنوب خواته زرغون خار کلی پروت دی. نو دا ډېر لویه دښته ده ان تر خوښیو پوری
غزیدلیدا. ډیر مننه کور ودان. بلې قدر منوریدونکو، د لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر پر موضوع مو خبرې وکړلې. دا هم یو لوی د ټولګټو ملي پروژه ده. خو په افغانستان کې د بل لوی د ټولګټو ملي پروژه د ریل ګاډي امپټلې ده. د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس میرزاکوال هم را سره وصل دی. میرزاکوال څنګه خبرونه ته راغلی؟
ډېره مننه. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو او د رادیو محترمو اوریدونکو ته.
میرزاکوال صاحب، زه به ډېرې خبرې نه کوم. یو مهمه پروژه چې تېر اونۍ قرارداد لاسلیک شو د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ و چې له مزار شریفه به د ریل ګاډي پټلۍ کابل سره نښلول کیږي او کابل به هم له پیښور سره او همداسې به سمندر سره نښلول کیږي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا دواړه هیوادونه افغانستان په وچه کې ایسار دی او ازبکستان دواړه له دغه احتیاج و محتاج نه خلاصېږي. که په دې باندې لږ اورېدونکو ته رڼا واچوئ لنډ او بیا به د یو دوه درې اورېدونکو نه پوښتنې راواخلو. مهرباني.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ګډ لوړ رتبه پلاوی لاړو ازبکستان ته چې اتور صاحب مشري کوله. زه هم د دې پلاوی خوشبختانه غړی وم. د اوسپن پټلۍ ادارې پاسر څوک موږ په تاشکند کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ چې د مزار شریف، کابل او پېښور اوسپن پټلۍ په نوم یادیږي، د دې پټلۍ د لارې د نقشې سند لاسلیک کړ. وروسته د ډیرو بحثونو نه په دې سند کې د دې سترې پروژې هغه لومړني کارونه به ترسره کیږي چې موږ په تفاهم سره ورسېدو. هغه کې پری فیزیبلټی سټډي ده او فیزیبلټی سټډي ده او تخنیکی لحاظ د ټیم ډیزاین ده. یعنی هغه لومړني ابتدایي کارونه چې مطالعات تخنیکي ورته وایي هغه په هوکړې سره ورسېدلو. بعضې نور مسایل وو. د دې پروژې تقریبا 503 کیلومتره اوږدوالی لري چې په اصل کې جنوبي آسیا او مرکزی آسیا سره وصلوي. او د دې پروژې په تطبیق سره به موږ وتوانېږو چې هم مرکزی آسیا ته په ډېره کمه او ارزانه به او په ډېره چټکه توګه خپل داخلي تولیدات نړیوال بازارونو ته ولېږو. همدارنګه جنوبي آسیا خواته پاکستان او بنګلادیش او هندوستان دغه هیوادونو ته په ډېر اسانۍ سره وتوانېږو چې خپل توکي لېږد او رالېږد کړو. او په عین زمان کې افغانستان ته د یو ترانزیت لاسته راوړنو په برخه کې به ګڼ شمېر عواید موږ ولرو ملي بودیجې ته. دا یوه ډېره ستره ستراتیژیکه
مرزاکوال صاحب راسره اوسئ. اوریدونکي هم منتظر دي د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. اوریدونکي ډېرې پوښتنې لري. تاسو دغه څو اوریدونکي راخلو، د دوی پوښتنې به سره در سره یاداشت کړئ. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. بلې مهرباني. له جلال اباد په لاین کې وایي څوک او څه پوښتنه لري؟
زه اغا امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. تاسو ته محترم میلمه ته سلامونه ونی کیلې. زما د حوان وردی پر رابطه باندې یو دوه درې پوښتنې دي. اول خو د ننګرهار دغه پخوانی،
بله بخنه غواړم چې د هوایی د دګر موضوع مخکې مونږه ختم کړله. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس منور ملمن نه دی موضوع بدله شوله. راغلو د اوسپنې د پټلۍ ته یا د ریل ګاډي پټلۍ ته چې اوس د همدې ادارې مالی او د ادارې چارو مرستیال ښاغلی مرزاکوال زموږ میلمه دی. که کومه پوښتنه لري حتما. دغه پټلۍ چې نوې تیره اونۍ قرارداد لاسلیک شو، جلال آباد هم نښلول کیږي له پېښور سره، که په دې اړه کوم پوښتنه لري؟
صحیح شو. زما همدغه پوښتنه وه جلال آباد چې وصل کیږي. فقط همدغه رابطه باندې تاسو سوال حل کړه. همدغه پوښتنه مې کوله، غوښتل چې وکړم جلال آباد یعنې وصل کی خبر سره.
بله مننه. کور ودان مزکوال صاحب، کومه اشتباه نه وکړي؟ کابل که پېښور سره نښلول کیږي حتما په جلال آباد به تیریږي دغه پټلۍ حتما.
بالکل دا په 1800 تقسیم شوې ده. یو لاټ کابل مزار ده، دویم لاټ کابل جلال آباد ده، او دریم لاټ جلال آباد پېښور ده.
کور ودان مننه. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زم ټلیفون کړئ.
احمد همدرد در سره پاړي کوي چې نوري صاحب لغمان.
بله همدرد صاحب، خبرونه ته خراغ لاست که مو لنډه پوښتنه مطرح کړئ. د افغانستان د ریل ګارډ یا د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او ادارې چارو مرستیال میرویس مرزاکوال زموږ میلمه دی، پوښتنه کلري. مهرباني.
مزه کوال صاحب ته سلامونه وایم. او پښتنه مې دغه د کنه نوري صاحب سے دغه پاتلۍ کې به یوازې تجارتي پاتلۍ کړه، ورلۍ بم پکې تلې شي.
مننه کور ودان.